دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ مخامنۍ خبری خبرونه اورئ زه نظرانه یوسفزی درته هرکلی وایم د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت مهم خبرونو ته
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوادم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله تاجکستان ته تا د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا یو مسؤل مجیب الرحمن رحیمی رسنوی ته وویل چې عبدالله دوشنبه ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دا چې په دې هڅو کې تاجکستان څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د سولې په بهر کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکارۍ او د دواړخیزو اړیکو پر مسایلو هم خبرې وشوې. له عبدالله سره تاجکستان ته په دې سفر کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم مل دي. په پام کې ده چې نوموړی به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا یې هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او په دې کې د بیګنا خلکو وژل نور د زغملو نه دي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د هدفي ترورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړو امنیت ونیسي. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګو مشرانو دا خبرګون د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې پرون په کابل کې له هدفي موټر بم برید وروسته خودلې دي. خان محمد وردګ پرون په کابل کې د موټر بم په یو برید کې ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې د لومړی میرمنې بیبي ګل رولا غنی د هغو څرګندونو چې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماندانو وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده سخت غبرګون ښودلې او له لومړی میرمن څخه یې غوښتي چې د خپلو څرګندونو له امله بخښنه وغواړي. د ولسی جرګې د دغه غوښتنې په غبرګون کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیالې فاطمه مورچل ویلي چې د لومړۍ میرمنې له څرګندونو ناسم برداشت شوی دی. دی ویلي چې د وزیرانو رد او تایید د پارلمان واک دی او د افغانستان حکومت د پارلمان ټولو قانوني واکونو ته درناوی لري. 203 تندر قلی اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دوه ډرون بي پیلوټ الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کړې. د دې قلی اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویان احمد شکیل تسل د افغان ګډو ځواکونو لخوا د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ترسره شویو دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو دوو مهمو غړو چې د تسل په وینا د چیچنیات بادي د وژل کېدو او شپږ تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ډي سي توپ په ملتیا د وسلوالو طالبانو دوه پروند استخباراتي تیاری چې کشپي تیاری دي له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړي دي. د تسل په وینا په دې ورسوالۍ کې دا عملیات له تېرې پنجشنبه راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ. تاکل شوی نن په امریکا کې د مودرنا کمپنۍ لخوا جوړ د کرونا ضد واکسین لومړنی دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا په بریتانیا کې د کرونا وایروس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستلې. یو شمېر اروپایي هیوادونو د چټک لیږ همدې وایروس له راپورونو وروسته له برتانیې سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا وای د وایروس نوې بڼه ممکن ډیره خطرناکه نه وي. د زیاتوی داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایروس د دې بڼې روغتیایي ستونزې د ډیرې وژون کې وي. خو داسې ښکاري چې د وایروس دا شکل له اصلي وایروس او 100% ډیر چټک د انتقال وړ دی. په امریکا کې 13 اونۍ د فایزر او بیوانټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق هم پیل شو. د عراق په پلازمینه بغداد په شنه ساحه یې امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه کې څو توغندي لګېدلې دي. د دغو بریدونو له کبله د امریکا سفارت انګړ برسېرن زیانمن شوی او شاوخوا هستوګنیزې سیمې هم یو څه زیانمنې شوې دي. د عراق د پوځ یوې خبر پاڼې د دغو توغندو لګېدل تایید کړي او دا بریدونه یې د ناقانونه ډلې کار بللې دي. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو کار بللې. د پروان امنیتي چارواکي وایي د پروان کابل د شهره قیتي قومندان له څلورو نورو پولیسو سره په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. چاودنه تېره شپه د پروان مرکز چاریکار اړوند عبدیبای سیمه کې د شپې څه باندې یوه بجه د نوموړي پر ټانک شوي. د پروان ولایت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمی نن ویلي چې قومندان ولی علی زاده تېره شپه یاد سیمه کې ګزمه کوله چې پر ټانک یې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. هاشمی وایي پولیسو د رامنځته شوي چاودنې په اړه څېړنې پیل کړي دي. د راپورونو له مخې په عبدیبای سیمه کې وسلوال طالبان هم حضور لري. د پروان کابل د لویې لارې د امنیت ټینګولو پر قومندان د چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی رسنیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه. رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول د کندهار پیل او وروسته د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي. د نوموړي په خبره ولسمشر غنی دغه شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو سطح لوړه کړي. د دې په خبره ولسمشر غنی متحده عربی امارات، قطر، کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه بللي او دغو هیوادونو سره په دې اړه د کار غوښتنه کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د جمهوري نظام او د ټاکنو د لارې واک ته د رسیدو پرته نور ټول مسایل د مذاکرې وړ دي. په موقعې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی چې د دوشنبه په ورځ د ځوانانو او سولې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې په افغانستان کې جمهوری نظام د بدلولو وړ نه دی او د سولې په مذاکراتو کې به د افغان دولت پلاوی په دې تړاو حتی بحث کولو ته هم حاضر نشي. ښاغلی سعادتی وویل چې د مذاکراتو په جریان کې د نظام نوم، محتوا او واک ته د رسیدلو د میکانیزم په تړاو بحثونه به له جنجالي مسایلو څخه وي.
نوعیت نظام بجز اصل جمهوریت،
د نظام سرنګوالی، د نظام د جمهوریت او اسلامیت له اصل پرته نور مسایل د بحث او مذاکرې وړ دي او دلته تاسو فکر کولای شئ تر څو داسې یو نظام ولرو چې تلپاتې سوله رامنځته کړي.
ما یو نظام را داشته باشیم چې صلح پایدار به وجود بیاره.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د افغان دولت مرچی پلاوی اوربن ته لومړیتوب ورکړی، خو د طالبانو لوري اوربن ته د اجنډا په پای کې ځای ورکړی چې د هغه په وینا دا واټن به د سولې مذاکرات له ننګونو سره مخامخ کړي. د افغان دولت د سولې د مرچی پلاوی غړي محمد امین احمدی په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو یو شمیر وړاندیزونه د افغانانو سیاسي او ټولنیز راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کوي. هغه دا وړاندیزونه مشخص نکړل خو ویل
مشکل در اینجاست چې ما میخواهیم بر اساس
گفتگو ستونزې پدې کې ده چې موږ غواړو د جمهوری نظام پر اساس هیواد مدیریت او اداره شي او طالبان لا هم په سم ډول چمتو شوی نه دي چې په محسوسه او مانادار توګه د اماراتو له مسلې څخه واوړي. د طالبانو په لیکو کې یو ډول د انعطاف نشټوالی لیدل کیږي.
نو عدم انعطاف در صفوف طالبان دیده میشه.
خاغلی احمدی زیاته کړه چې افغان دولت او طالبان په خپل دریزونو باندې ټینګار وکړي دا مذاکراتو نتیجه به د دواړو خواو لپاره ناکامي وي. د افغان دولت او طالبانو په دریزونو کې د واټن ته په پام لرنې سولې ته د رسیدو لپاره دواړو خواو سم مسؤلیتونه لري. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی او د افغانستان د حقوق بهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل
چې شاید طالبان هم خپل دغه وسنۍ موقف بیا له لاسه ورکړي او حقیقتا حکومت نو ښه به دا وي چې دواړه جانبه انحطاف پذیري وښيي تر څو مونږ
دا سپونه تیجه تاور چې کوم چې نړیوال غوړي او همدارنګ افغانان غوړي تر څو پورې چې دوی په خپل په دې وټوانیږي چې اراده پیدا کړي چې وصول ته واقعا اړتیا ده او د دې ترڅنګ دغه فکر دوی له ځان نه وباسي چې دوی سوله د قدرت ته رسیدو یو وسیله وګرځید ځان لپاره.
د افغان دولت او طالبانو د سولې مرچی پلاو په قطر کې له اتیا ورځې لانجمنو بحثونو وروسته د روان مریسکال د لیندې یا قوس میاشتې په 12مه د سولې د مذاکراتو پر کړنلارې توافق ته ورسېدل او له هغې وروسته یې د دغو مذاکراتو پر اجنډا باندې ابتدایي بحثونه پیل کړل. تیرونه دواړو خواوو په یوې ګډې اعلامیه کې د مذاکراتو د اجنډا په تړاو د سلام مشورو لپاره د سولې د خبرو بهیر د مرغومي یا جدي تر 15مه وځنډول. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کړی چې د مذاکراتو دغه بهیر باید په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. د ماډرنا د شرکت د کووډ زد واکسین توزیع په امریکا کې پیل شو. د فایزر او بایونټیک د شرکت لخوا د جوړ شوی واکسین د توزیع او تطبیق یو اونۍ وروسته د دویم واکسین دی چې په امریکا کې د تطبیق لپاره منځوري کی. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیلینا په دې رپورت کې اورو.
د کورونا زد مبارزې کې یو بل وسله د مودرنا شرکت د واکسین توزیع نن په امریکا کې پیل شو. د روغتیا ملي انسټیټیوټ تملری چې دا ډیر اړین واکسین به سر له سبا د شنبه پر امریکایانو تطبیق شي. دواړه منجور شوی واکسینونه ورته والی لري. په دواړو کې د آر ان اي له ټکنالوژي نه کار اخیستل شوی چې د انسان سلولونو ته ورزده کوي چې څنګه د کووید 19 ویروس په وړاندې ځان خوندي کړي.
دا زموږ لپاره نوې انرژي ده. دا له موږ سره واقعا ډېر مرسته کوي چې خپل کار ته دوام ورکړو. اوس د وباد ختمې دوه سرک راکاریږي او دا له موږ سره په قوي پاتې کېدو کې مرسته کوي چې دا وبا ختم کړو.
په داسې حال کې چې په امریکا کې د جانسن ان جانسن د شرکت لخوا جوړ شوی د کورونا ضد د دریم واکسین په موثریت خبرې کیږي. د بریتانیې چارواکي سر له نن یک شنبه په هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل.
دوی باید روسه د وبا کنټرول کړی وای. اوس د کریسمس نه یو څو ورځې مخکې بندیزونه ولګول. دوی وضعیت هیڅ کنه دی اداره کړی.
بریټانیا د کرسمس او نیوی کال جشنونو مخکې ځکه دا اعلان کړای چې د بریټانوي ساينس پوهانو په وینا په هیواد کې د کرونا یو نوې بڼه خپره شوې ده چې د مخکنی بڼې څخه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. په ورته وخت کې د بریټانیا صدر اعظم بورس جانسن نن یک شنبه څرګنده کړه چې په بریټانیا کې پر 350,000 کسانو د کووید ضد واکسین لومړنی ډوز تطبیق شوی.
The figure is that I've been given
agar kam chmanun workal tardida ma 350,000 kasan khpal lumlai dose vaccine akhistai aw mung ba yaqini kru che khalko ta da vaccine pa ala pa munazam dawal malumat ulan dikru.
د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس دښته کسانو شمیر څه باندې شپږ او یا میلیونو ته رسیدلی دی. امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې چې په کې د دښته کسانو شمیر څه باندې 1.5 میلیون دی او ورپسې هن 10 میلیونه او برازیل څه باندې 2 میلیونه په کورونا دښته کسان لري. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په امریکا کې د فایزر کمپنی د کورونا واکسین باید په ډیر سخت کنګل شوی موهید یعنی د سانټیګریډ په حساب په منفی او یاو درجو کې انتقال او وساتل شي چې له دغه لکه مختلف چیلنجونه پیدا شوې دي. د امریکا غک خبریالی لیزیا بکالیټس رپورت تاسو ته دراوروم. په امریکا کې د فایزر کمپنی د کورونا واکسین باید په ډیر سخت کنګل شوی موهید یعنی د سانټیګریډ په حساب په منفی او یاو درجو کې انتقال شي او دغه شرط ځینې ستونزې را پیدا کړې دي. د دغه وروسته د وچ یخ په خرڅلاو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه یخ د کاربن ډای اکساید یوه بڼه ده. هری ګراهام چې په اوهایو کې د لسیزو نه وچ یخ خرڅوي وویل چې د یخ وختونه ډیره زیاته شوې ده. هغه وایي چې په دغه کې 25% زیاتوالی راغلی دی. فایزر وایي چې هغوی چې کوم نوی واکسین جوړوي د هغې لپاره نوی بکسې جوړوي او هر یو بکس به هر 15 ورځې پس نوی وچ یخ ته ضرورت ولري. جولیس وان چې د واکسین مختلفو سیمو ته د لیګلو کارپوه دی وای چې یو مسله دا ده چې دغه واکسین خلاصول تاوان کولی شي. خبردار وي چې دا بندي وساتل شي تر څو چاته د لیګلو په محل دغه واکسین پرانستل شي. بل مسله دا ده چې د کاربن ډای اکسایډ لپاره چې کوم کنګل شوی محیط ساتل کیږي هغه خطرناک دی او په خاص توګه په الوتکو کې. کارپوهان وایي چې د یخ په تقاضي کې د زیاتوالي باوجود یخ په ډیره اسانۍ لاسته راوړل کیږي. د نورو کمپنیو د واکسینونو دومره لوی ستونزې نه لري. د یو بلې کمپنۍ ماډرنا د کرونا ضد واکسین په منفي شل سانتي ګریډ کې ساتل کیږي او دغه به د واکسین د انتقال دا بهیر اسانه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ولسی جرګې یو پلاوی په حکومتي ادارو کې د فساد دراس پړولو په مخه ننګرهار ته تللی دی. فام وکړی د سبیح الله غازی دی رپورټ ته.
د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش 15 کسیز پلاوی له نه ورځنۍ چړنی او ورځونی ورسته د ننګرهار مابس او تورخم بندر کې د فساد او ناقانونۍ ډیری بیلګې موندلې او اېد دغه ادارو څلیرش مسولین به څارنوالۍ ته ور وپیژنې. دوی چې د ولسی جرګې د غړي شافور حسن زوی په مشرۍ دغه دوی ادارې څارلی نن په جلال آباد کې وی خبري ناشته ته ویل چې د تورخم ګمرک او محبس مدیرانو په ګډون به دغه دوه ادارو څلی ریش مسولین څارنوالۍ ته ور وپیژني. د ولسی جرګې د اندغه پلاوی یو غړي محمد ابراهیم غختلی جلال آباد کې وی خبري ناشته ته ویل چې په تورخم کې د مالونو د تللو تلو سکینر پلوی لاس خرابول د زنو مالونو نه محصولول او غني نور نه قانوني دوی مندل او د ګمرک د مدیر په ګډون شپاړس مامورین په نخه کړی چې دوسیه به څارنوالۍ ته ولېږي.
ترازو کوم قانوني مشکل نه لري. د ګمرک د مامورینو لخوا غیر فعال چې هر ورځ په زرګونو تنه مواد بې وزنه افغانستان ته راځي. دوهم، په تورخم ګمرک کې سیل فاسد اموال نه ګمرکیږي. نمونه سبزیجات، مواجات، چرګان او ماهی دي.
د پلاوی په مندونو کې دام ویل شوې دي چې د ننګرهار مابس کې د بندیانو دوسیه په وخت نه چېړل کیږي. ان ځینې د سی بندیان هم شته چې په دوسیو یې کلونه اوختي مګر نه دي چېړل شوی او همداشان په زندان کې دننه د نشئی توکو اپټ بازار لګیدلې ده. دغه پلاوی ویل دي چې د مابس د مدیر په ګډون به دغه ادارې اته مامورین هم څارنوالۍ ته ورو پیژني. د ولسی جرګې غړی محمد ابراهیم غختل یو ځل بیا
په زندان کې مخدره مواد په آزاد شکل باندې خرڅیږي. چیاو دیدات زندانیان په وام مواد مخدر باندې اخته شوی. کلینیک کوم چې په محبس کې موجود و ادویجات په صحیح ډول باندې توزیع
په صحیح ډول باندې نه درلود. د پلاوی مشر شاپور خان سنزوی وایي دوی بخپل څېړنو ته دوام ورکوي او په کې خکیل خلک به څارنوالۍ ته ور وپیژني.
کومه اداره کې چې ستونزې موږ هماغه ادارې ته انشاءالله د ټول وکیل صاحبان رسیدګي کوو او دغه شی به وخت په وخت تاسو انشاءالله گزارش هم شریکو.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل د ولسی جرګې راغلي پلاوی ته په اشاره ویل چې که هر اداره د فساد پر وړاندې مبارزه کوي نو دوی مرستې ته تیار دي.
هر هغه اداره کې چې تاسو فساد ګوري، مشکل ګوري، ستونزې ګوري، د ننګرهار ادارې سره شریک کی او د ننګرهار اداره ژمنه ده چې د دې په وړاندې باندې اقدام وکړي. نو وکیل صاحبانو چې کوم معلومات راټول کړي دي زه په نیک پال نسم او انشاءالله ژمنه مې ده چې هغه به لا نور هم زموږ د مبارزه غښتلې کی موږ په دې برخه کې ژمن یاسو، متحد یاسو او اقدام.
اته کوم یو میاش مخکیم ځانګړو ځواکونو په تورخم خارګوټي کې عملیات کړي او د ګمرک د زنو مامورینو په ګډون یې ګڼ کمیشن کاران لزان سره وړي. خونی وکدا کیږي چې ډیر کله پلاوی د مسلو په څیړلو پسې راشي مګر پایلې نه معلومیږي چې پړ او وړ پکې ولسترو خانه شي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
د کلو د پراختیا وزارت وایي چې د ملي دسترخوان په نوم اړو خلکو سره د افغان حکومت د مرستو د پروګرام د پیل راهسي یو سل به خزر خلکو سره مرستې شوې دي. دغه وزارت سرپرست وایي چې د ولسی جرګې د مخالفت سره سره به دا پروګرامونه په دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پلي شي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې چې د ملي دسترخوان په نوم په افغانستان کې د ډیرو بېوزلو کورنیو سره د افغان حکومت لخوا د خوراکي توکو د مرستو د ویشلو پروګرام پیل شوی، په لړ کې تر اوسه د 30 ولایتونو په 130 ولسوالیو کې له 20 زیاتو کورنیو سره مرستې شوي دي.
دا پروګرام بشري مرستې دي او بشري مرستې د دنیا په هیڅ کونج کې څوک نشي کولای چې د دې مرستو معنی وګرځي. د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت د دې پروګرام د تطبیق لپاره ژمن ده.
ټاکل شوی چې دا پروګرام په دوه پړاوونو کې تطبیق شي. په لومړي پړاو کې به په 30 ولایتونو کې 1.6 میلیونه کورنۍ او په دوم پړاو کې به 2.5 میلیونه کورنۍ د دې پروګرام په ترڅ کې د یو ځل لپاره خوراکي مرستې ترلاسه کړي. په دغه مرستو کې وړه وریجي، لوبیا، نخود او صابون شامل دي. همداشان د عامې روغتیا وزارت مبلغین هم د کلیوالو لخوا د مرستو ترلاسه کولو پر مهال به هغوی ته د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره معلومات ورکړي.
دا پروګرام نسبت نورو پروګرامو ته بڼه بدله ده او دلته کاملا مالکیت د پروګرام د ولس په لاس کې ده. د دې حساب ورکونه د کلیو بیا رغونې پرمختیا به په خپل چوکاټ کې ولس ته حساب ورکړي او ولس به هم بیرته خپل ولس ته د خپل کلونو حساب ورکړي.
په تیر دوبی کې چې افغانو په د نړیوال باندې 230 میلیون ډالر په مالی بلاتر دغه پروګرام اعلان کړ، ولسی جرګې په پروګرام کې د ممکنه غبن او فساد د اندېښنو له امله دا پروګرام رد کړ. خو د کلو د پراختیا وزارت سرپرست چې درې ودی وړاندې د ولسی جرګې څخه د باور را ترلاسه نه کړ، وایي چې د ولسی جرګې غړي پرته له دې چې دغه پروګرام د شفافیت څخه ډاډه شي، ډیرو خوارو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو دا پروګرام رد کړی.
هر څوک چې غواړي چې د دې پروګرام څخه نظارت وکړي، مونږه خراغلاس ورته وایو او مننه ترې کوو. د وړاندې زکه مونږ سره یو لوی کومک ته چدی را سره کی ز پټول هیوادوال پټول نه هادونه زغه کوم چې راسي چې دا پروګرام په یواز دي چې نور خبرې کی وکړه چې خې تطبیق کو. سیستم کې ټول معلومات درج دي. هر کلیک او د هیواد په هر کونج کې چې هر سنځوه تاسو کولای شئ ماشمیره درته وي چې 3 ډیرس دا د مونږه د اطلاع رسانی د مرکز شمیره ده. کولای سي له دې شمیرې سره تماس ونیسي او په عین حال کې فرزندغه مشکل حل کړي. ما د ولسی جرګې مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې راسي چې دا پروګرام ښه تطبیق
د اداري په فاصله د مبارزې شبکې رئیس خان زمان امرخیل امریکا غږ اشار علي سره په مرکه کې د بلی د سرخان په پروګرام کې د فساد او غبن په اړه د ولسی جرګې اندېښنې پر ځای کړي. ښاغلی امرخیل افغان حکومت غواړي چې ولسی جرګې ته په پروګرام کې د فساد د مخنیوي د اقداماتو په اړه وضاحت ورکړي.
خان په نوم دغه برنامه چې حکومت غوښتل چې پلي کې افغانستان کې په دې باندې اکثریت خلکو نه غوښتل چې د افغانستان کې په ځیزه چې اندېښنې درلودلې چې دا به هم د نورو برنامو په شان باندې همدغه سي په پراخه کچه باندې په دې کې هم فساد وشي. موږ تاسو بله مسله دا ده چې هغه قانوني او حقوقي اړخ کې دی. هغه داسې ده چې موږ تاسو ګورو چې له یو اړخه نه پارلمان را دی او له بل اړخه نه بیا حکومت دا پلي کوي.
د ولسی جرګې غړو د دغه جرګې لخوا د پروګرام سره د مخالفت سره سره د افغان حکومت لخوا د ملي د سرخان پروګرام د پیلولو سره یو ځل بیا مخالفت خوده. افغان په دا پروګرام په افغانستان کې د کورونا او باڅخه زیانمن شوو کورنۍ سره د مرستې لپاره ترتیب کړي. د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا او با د خلکو اقتصاد خورا ځپلې او په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لوګه زیاته کړې ده. د امیر روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې 500 وړاندې د کورونا او با خبره شوې چې په دغه موده کې 500 تنه د کورونا پر ناروغۍ اخته شوې. همداشان دغه وزارت شمیرې ښیي چې دغه شمیر 9200 تنه پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته خشیوی او 2214 نور د کرونا د ناروغۍ له امله مړ شوی. د امیر روغتیا وزارت د دې شبې په ورځ په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ 211 نوې پیښې ثبت کړې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د خوست یو شمیر کروندګر له دولت نه غوښتنه کوي چې کرنیزو محصولاتو ته په بازار موندنه کې له دوی سره مرسته وکړي. کروندګر وایي په دې سره به هم د دوی اقتصاد بده وکړي او هم به په کوکنارو بوخت کروندګر بدلو کښتو ته وحسول شي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور شالي کړي.
که څه هم کرهنه دی وده په حال کې ده، خو معمولا د کروندګرو اندېښنه دا ده چې ترلاسه کیدونکي کرنیز محصولات یې ښه بازار نه لري او په کمه بیه یې پلوري. د زعفرانو کروندګر زرولی خان وایي نسبت نورو کرنیزو محصولاتو ته له زعفرانو څخه هر کال ډېر عاید ترلاسه کوي، خو زیاتوي که مناسبه بازار موندنه ورته وشي لا به ډېر عاید ترلاسه کړي.
حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا بزګرانو سره د زعفرانو والا سره د مینګ سره د هغه وکي کومک وکي په هر څه شي کې په دا وسایلو کې بازار چې مونږ ته بازار پیدا کړي. بازار خوان نشته، بازار ته کله یو حکیم ته ورا، کله بل حکیم ته ورا، چې تاسو ډبی نشته چې ډبی کې وي سټیکر مونږ دی په لګولې داخلو زعفران مونږ په کچړ کې سو بازار ته ورو.
کاروانګر وایي که محصولات په خا به بازار ته عرضه شي هم د بزګرانو پر اقتصاد خورا مثبت اغیز پرې باسي او هم په هیواد کې پر کوکنارو بخ کاروانګر بدلو حلالو کښتونو ته حسول کیږي.
د زراعت ریاست نام دا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړي چې دا حاصلات چې موږ دي دا موږ په لوړه بیه خرڅ کړي. کچیرته دا حاصلات په لوړه بیه خرڅ شي هم بزګر ته پیدا دو، هم وطن ته پیدا دو، هم دولت ته پیدا دو.
په ورته وخت کې د خوست د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر انجینر فضل رحیم وایي کوښښ کوي چې د خوست کرنیزو محصولاتو ته په دغه ولایت کې په ښه بیه د خرڅېدو زمینه مساعده کړي. د نوموړي په وینا له یو شمېر دولتي او حکومتي ادارو سره یې تړونونه کړي چې پر بنسټ به یې کرنیزو محصولاتو ته پر دغو ادارو د پلور زمینه برابره شي.
مثلا پانتون دی یا مثلا داسې لوجستیکی مسائل یا په امنیتی او کې دوی کله چې زغه خلی سبزیات خلی دوی باید موږ سره په تماس کې وي چې موږ خپل د کلانو اتحادی لرو، نو دا د دوی لپاره د بازاربه مهم اصلي منبع بلل کیږي.
د افغانستان زیاتره کرنیز محصولات د کیفیت له پلوه ډیر ښه محصولات بلل شوي، خو په خپل وخت د مناسب بازار نه موندل د محصولاتو پر خرابېدو سربېره د کرنې د ودې پر وړاندې هم ستر خنډ بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ننګرهار د کرنې ریاست په مرسته د دغه ولایت مختلفو ولسوالیو کې د دستر وسو جوړ شوی باغونه سکال یو لزره ټنه حاصلات راټول شوی دي چې چارواکي وايي کروندګرو ته شاوخوا 430 میلیونه افغانۍ اواید به لاس ورغلی دي. د کرنې ریاست مسولین وايي کروندګرو ته دغه باغونه د کوکنارو د نکخت په بدل کې جوړ شوی دي. سبی الله غازی په دې اړه رپورت را لګلې.
دا په جلال آباد ښار کې د ننګرهار کرنې ادارې لوري د ستروسو د تولید شوو 45 ډولونو نندارتون دی چې بیلابیل ډول لیمو، مالټې او نارنج پکې نندارې ته خودل شوې دي. د ننګرهار کرنې ریاست وایي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په موخه کروندګرو ته 6300 جری وزمکه باندې د ستروسو باغونه جوړ شوې دي.
6300 جری باغونه جوړ شوې دي او سکالی تقریبا زمون تولیدات تر 10000 ټنه رسیدي، ولی دغه کفایت نه کوي. لا هم منګه 1,00,000 یعنی 1,00,000 ټنه واردات لرو. نو د کرنې د ادارې لرلی دا دی چې منګه باید په څو راتلونکو کلونو کې لا زیارو باسو او تقریبا په حدود د 50,000 هکتار ځمکه نوره تر پوښښ لاندې راوړو چې خودکفایي ته یا ځان پیسایانې ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی د کرنې ادارې کرنیزو بنسټونو او باغدارانو څخه مننه وکړه چې په هڅوې په دې ولایت کې د سټروسو بڼونه او حاصلات زیات شوي دي. همدارس باغوانانو ته د لازمو همکارۍ ډاډم ورک.
غږ کوم چې د قانونو باندې چې باغ ګټه کوي، باغو باندې باید تمرکز وکړي او د نظام په ټوله کې د ننګرهار د ادارې ژمنه ده چې ان شاء الله دې برخه ته به جدي پاملرنه کوي، همکاري به په دې برخه کې کوي او زه د هغې ورځې په هیله باندې مچې منګ سیتروس یا پټوله کې مالټا یا کینو نور وارد نکو بلکې خپل باندې اکتفا ولرو.
ننګرهار یو له مهمو کرنیزو ولایتونو نه دی چې په ځانګړې توګه د سیتروسو حاصلاتې خنوم لري.
ننګرهار اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د